ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 سنه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته سکور بایم نیک پیرځونه او سلامونه قبول کړئ. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري، خو په سر کې د بوریوال کاکړنا د دې سات تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. په خبر پښتونخوا کې د بارانونو له کابل لړ تلر شپږ سلويشت کسان وژل شوی دی. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده، او په شام کې د النصر ډلی ویاند او شاوخوا شل نور سخدریز وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وایي هلته بارانونو تر اوسه لږ تر لږ شپږ سلويشت کسان وژلي او یو سلويشت نور ټپي کړي دي. د یادې ادارې چارواکو ویلي چې په صوبا کې تر ټولو زیاته شانګلا ضلع ځپل شوې ده، چیرې چې څوارلس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپي شوي دي. د پی ڈی ایم اے په رپورٹ کې راغلی چې په کوهستان کې 12، په سواد کې 8، بنو چترال مردان او بټګرام کې 2، او په ملکن منسیرا دیر او چارسده کې یو یو تن وژل شوی دی. په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې حکومتي کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې خیبر ایجنسی ته رسیدلې ده. بل پلو د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې دوی به پردي موقع احتجاج کوي. د یاد اتحاد چارواکو د یکشنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې کمیټې کې د قبایلی سیمو استازي نسته او حکومت باید په دې کې د قبایلی سیمو استازیتوب باور کړي. په جمرود کې هم تیر ورځ په دې اړه غونډه وسوه. د غونډې یو ګډونوال منظور راپریدي مشال راډیو ته وویل
په څلورم اپریل چې کومه کمیټه راځي خیبر ایجنسی لا په دغه ورځ باندې با بھرپور احتجاج کیږي د اف سی آر خلاف، د دغه نظام خلاف. په بازارونو کې لنډی کوتل بازار به بندیږي، تاجران به روچتیږي، سیول سوسایټي به روچتیږي، او ټول خلکو په یو آواز غوښتنه ودا کوي چې دا تور قانون، دا ظلم نظام، دا د قبایلو نه ختم کړی شي، قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي.
د یادونه وردا چې د یادې حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د عینی او قانوني اصلاحات او راتلونکو په اړه د ځای خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وايي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازب عملیاتو په ورستي پړاو کې 225 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د یک شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړی ده. په بیان کې ادعا شوی چې پاکستانی پوځ د شوال زیاتره سیمې تر خپل واک لاندې راوستي، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې ادعا په خلای کړی دي. د پاکستانی پوځ د 2014 کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې روان کړي عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي چې زیاتره په بونو او خوست کې میشته. په کابل کې د ګډي همغږي او څارنې د بورډ غونډه پیل شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د دغه غونډې په پرانیستون کې وینا کوي چې په سیمه او نړۍ کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو ګواښونه شتون لري، خو د په وینا د غواړي په افغانستان کې پایدار امن رامنځته کړي. ولسمشر غنی وویل چې د دغه غواښونو د مخنیوي لپاره باید ګډي هڅې وسی، ځکه چې د په وینا مخالفان هیڅ سرحد نه پیژني. ولسمشر غنی د امنیتي غواښونو د مخنیوي لپاره د استخباراتي فعالیتونو پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند د ګریشک ولسوالۍ په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د زندان څلور مسولین نیولې دي. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې د دغو کسانو په نیول کې دوه سره د ماشومانو او ځوانانو په ګډون څوارلس عام افغانان هم د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د طالبانو له زندان خوشي شوي کسان ادعا کوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان مسولینو ډیر ځورول. په لنجمن سیمه ناګار نو کرباغ کې بلتون پالو او جوابي عملیات پیل کړي او وایي چې دوی یو شمیر مهمې برخې نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د آذربایجان او ارمینیا د ځواکونو ترمنځ په دویمه ورځ هم درنه جګړه نښتې وه، خو په عینحال کې آذربایجان د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان کړ. دا جګړه په هغه سیمه کې سوې ده چې په آذربایجان کې ده. په داسې حال کې د لږ تر لږ 13 ارمینیایي عسکر وژل کېدو خبر ورکړل سوی چې د چارواکو په وینا یو ورځ وروسته آذری ځواکونو د ټانکونو او درنو وسلو په ملتیا پرمختګ وکړ. آذربایجان وویل چې د دوی هم 12 عسکر وژل سوی دي. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر میلان خوانیڅ وای دوی به د عراقي وګړو هغه ډله بیرته خپل هیواد ته ولیږي چې له چک جمهوریت څخه جرمني ته د تلو هڅه کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې شاوخوا 15 عراقي وګړي د اپریل پر دویمه له چک جمهوریت ته په بس کې جرمني ته اوښتي او هلته سمدستي پولیسو نیولې وو. میلان خوانیڅ ویلي دې 15 کسانو د چک جمهوریت د پراخدلۍ سپکاوی کړی دی او باید د ده په وینا په اوو ورځو کې دننه عراق ته ولیږل سي. ټاکل شوی وه چې په عراق کې د کردانو تر واک له لاندې سیمې او په لبنان کې د کډوالو له کیمپونو 30 ایسوي کورنۍ له جنوري تر اپریل میاشتې چک جمهوریت ته ولاړ سي. خو د سی ټي کې په نامه خبري اجانس خبر ورکړی چې د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر د اپریل 2 له پیښو وروسته دا پروسه اوس ځنډولې ده. د شام څارونکو ډله وایي په دې هیواد کې له القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریزي د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بردونو کې وژل سوی دي. د شام د بشري حقونو د څار ډلې د یک شنبه پر ورځ وویل چې ابو فراز السروي د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډیر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب صوبه کې وژل سوی دي. تر اوسه دانه د سرګنده چې دغه بمباري د شام حکومت کړي او کروسی پاوس کړي ده. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.55 روپۍ اخیستل کیږي او 115.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 113.80 روپۍ او 119.13 روپۍ، یو پاؤنډ 148.50 روپۍ او 149.13 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.55 روپۍ او 23.80 روپۍ، یو سعودي ریال 20.90 روپۍ او 23.50 روپۍ، یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې پورس بعد پیښور او بنو په یو نیمځای کې وریاځي خوریوي او په کوټه کې د باران کې دوه امکان دی. په پیښور او بنو کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 28 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به کم نه کم وو او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسیو بای او موسم حال مو اورید. په روانه غړې کې به د غری پټونه باورید. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا توپانی بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتی کمیټې نن د خیبر ایجنسۍ په دوره د والته د خلکو نه د هغوی غوښتنې اوري، خو فاټا سیاسي اتحاد د دغه کمیټې د کار سره مخالفت لري. ولې؟
نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی اولس نه تپوس کوي، نو اولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جنډ خاص مرکزته د ملک نه کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وای پر روان کال کې به د ټولې قبایلی سیمې به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستنول کیږي، خو د شمالي وزیرستان کډوال د واپسې د عمل نه مطمئن نه دي.
دای 3000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80000 خاندانونه خدای دې یو 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای.
د دفاعي چارو څېړونکو وایي د لاهور د ځانمرګي برید نه پاس پوز په پنجاب کې هم عملیات کول غواړي، خو واکمن مسلم لیز نواب ګوند په دغه صوبه کې د سخت دریځ ډلو خلاف د کاروي نه ډډه کوي. د دې څه وجه ده؟
بعضې د حکومت داسې دي هغه په سیاسي تور باندې یو ځای او ووټ بانک چې کوم دی دا هغه کې د خلکو ډېر لوی لاس دی.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د
د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم اوریدل، د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې د توپاني بارانونو لړۍ ګڼ شمېر کسانو ته مرګ لاړولې. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وايي چې د بارانونو تر دې دمه د سلويختو نه زیات کسان وژل دي. په دې حق له نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیل سیمو کې له 1300 ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپاني بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه ګڼو کسان ته مرګ ژوبلاړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم چارواکي وایي چې له 1300 ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیره، چارسده او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پختونخوا کې توپاني بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان اړولي چې په تیره میاشت کې هم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې باران نشي وو چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پختونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک ښویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله یې د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپان نه کیږي چې لامل یې د هیواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان نړوي. د یادونه وړ ده چې تیر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې باران نشي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس ورزو. خیبر ایجنسی ته چیرته چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې کمیټې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ لنډی کوتل ته لوړګی ته ورغلې ده. اول تکې بعد خیبر ایجنسی د بیلابیلو طبقو د خلکو سره خبرې اترې کوي، دا وی نظرونه به اخلي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری دا وخت په لوړګی کې د لوړګی جرګه حال سره موجود دی، دا غینه تازه حال اخلو. فرهاد شنواری په خیر راغله، د دغه جرګې ورسته حال را شریکا.
ډیر مننه منور شاه. د نن د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټي د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسی لوړګي حال تر رسیدلې ده او اوس تر غرمې پورې یوازې قومي مشرانو او د پارلیمان غړو سره لیدلې دي، خو دغه ناستې ته سیاسي ګوندونو مشران او صحافیان ورپرې نه خودل شول او خاصدارو د جرګه حال مخې ته ایثار کړی دي. دا وخت زه هم دغه جرګه حال مخې ته ولاړم. مونږ نګېړ شاپیر چې کوم دی خاصدار او امنیتي ځواکونه تاو دي، مونږ دغه حال ته نور پرېږ دي چې مونږ هلته کې د مشرانو او د پارلیمان غړو هغه نظرونه او واورو ته خبر شو چې هغوی دغه کمیټې ته څه سفارشات ور وړاندې کړل. په دې کې دغه ذکر هم زکول غواړم چې د خیبر سیاسي اتحاد چې کوم مشران دي د سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو دلته کې دغه جرګه حال مخې ته یو سخت احتجاج وکړ او ګو اف سی آر ګو نری وهلې، د اف سی آر په ضد نری وهلې. دا د اوس هم لګیا دي دوی د اف سی آر په ضد نری وهي او دوی دغه غوښتنه کوي چې مونږ له دې مقرره کړی شي چې مونږ دغه سیاسي خلک ورته خپل دریځ ور وړاندې کړو دې کمیټې ته. او دوی لا چې موږ وکتل د کې هم ورکړی شوې، دوی سره زور زیاتای مو شو او تر اوسه پورې بهر ولاړ دي.
سمه ده فرهاد، ویل کېږي چې دغلت لوړګي په بازار کې مزوانانو سم مظاهره کړې ده، دا غي څه تفصیل لري؟
بالکل د نورو جنسو په پرتلا دلته کې صورتحال مختلف دی. د سحر نه دغه مظاهره روانې دي په بیلابیلو ځایونو کې. په لوړ کې بازار کې د سحر نه خوښه تقریبا شته درې مظاهره وشوي او وقفي وقفي سره دغه مظاهره روانې دي. مختلفو ځایونو نه د مظاهرو او نارو او غږونه راځي. موږ یورو یو بل مهم خبر مو ترلاسه کړی دی. دغه په جرګهال کې چې کومه غونډه روانه ده د دغه وزیر اعظم د فاټال لپاره د اصلاحاتي کمیټي پارلمنټیرین او د قومي مشرانو ترمنځ د دغه حال د نن هم چې موږ څورو ډیر نږدې ورسره ولاړو حال نه د ګوی سیارګوناری راځي. ولته کې هم شور وشو قومي مشرانو او پارلمنټیرین ترمنځ هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او دغه د کمیټي پر وړاندې هم دغه نارې وهل شوي دي.
خلکو خپل اظهار کړی دی، د خپل سوچ او فکر اظهار کړی. یو جهان مننه فرهاد شینواری ور سره د خیبر ایجنسی لوړګینا دغلته کې د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټي ورغلې ده. نن به د خیبر ایجنسی د خلکو حال اخلي. خو تاسو واوریدل چې دغه کمیټي الته کې د دورې تر دې دمه مصروفیات سهل زلې وي. د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت لپاره دغه کمیټي چې ورغلې ده د دې خلاف فاټا سیاسي اتحاد هم نن مظاهره کوي په خیبر ایجنسی کې. دا کمیټي چې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې دغلته کې ورغلې ده. دوی ویلې دي چې د 15 قبایلی سیمو دوره یې کړې ده او د نورو قبایلی او نیمو قبایلی سیمو مشرانو خلکو سره به هم لیده کاته کوي. خو فاټا سیاسي اتحاد د دوی د کار سره اختلاف لري. په دې کله تفصیل دے سره له مومن رپورٹ کې اورو.
د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد وايي د قبایلی سیمو د راتلونکو اني حیثیت د ټاکلو لپاره حکومتي کمیټه د قبایلو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې. د دې اتحاد مشر نثار مومند مشال ډو تویل یا د کمیټه چې د قبایلی سیمو نمائندگان پکې نشته یوازې د حکومت پلو ملکانانو او چارواکو سره لیدل کاته کوي. د په خبره قبایلی ولسو دغه کمیټي نه مني او تر هغه بعد دوی احتجاجي تحریک روان وي ترسو یې قبایلی سیمه په پښتونخوا کې نوې شامل کړي.
او بل دا خبره ده چې دې کمیټي چې خو د درې ممبران پښتانه هم ندي، نو چې کله پښتونوم نه دي زموږ پر رسم رواج هم نه دي خبر، نو دا کمیټي به زموږ لپاره څنګه فیصله کوي؟ نو مونږ دا خبره کوو چې د قبایلی ولس نه تاسو کوي، نو ولس نه خو دوی نه کوي کنه، دوی د پولیټیکل جند خاص مرکه تر ملک نه کوي. ځکه یوازې نه لار دا پاتې ده چې موږ د پښتونخوا حصہ کې، نو موږ ته به ترخیتی کارونه راوغځېږي، موږ به چې د ایم پی ایس راشي.
نثار مومن وایي د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکو اني حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه کې دی د قبایلی سیمو مشران، پارلمان غړي، کاروباریان، میرمن او د نورو طبقو نمائندگان هم شامل کړل شي. خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استازو مشر شاجی ګل پریده بیا وایي دغه کمیټه د قبایلی ولس نمائندگانو جوړه کړي. د په خبره چې کله هم دغه کمیټه د یو ایجنسی دوره کوي، نو په هغه ورځ د دغه ایجنسی د پارلمان غړي د دې کمیټه غړي ګڼل کیږي. شاجی ګل وایي د کمیټه لکاره په مکمل توګه مطمئن دي.
نو دغه کمیټه د مطمئن کېدو هدف پورې خبره چي ده. دا کمیټي اول ځل د عوامو په خوله باندې جوړه شوه. عوام مطلب دا چې عوامو د نمائندګانو زموږ په خوله جوړه شوه. په 18 کال کې دا اول کمیټي ده چې عوامو په خوله جوړه شوه. په دې وجه باندې په دې کمیټي باندې دا یقین دی چې د ریفانس به کیږي، مونږ قبایل به د غنامې نه خلاصېږو، مونږ قبایل به د جهالت نه خلاصېږو.
که څه هم د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی استاذ او مشر شاجی ګل وایي چې د پاکستانی وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د راتلونکو آئینی حیثیت ټاکلو لپاره جوړه کمیټه به ضرور قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شاملوي، یا به ورته ځان له صوبه ورکوي او یا به ورله هم منتخب کونسل جوړوي. خو په پیښور کې د سیاسي چارو کارپوه شمیم شهید وایي دا تشې خبرې دي. د په خبره تر څو چې په افغانستان کې جنگ روان وي، نو تر هغه د پاکستان پوځي استابلیشمنت نه غواړي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت بدل شي.
خپل فکر کوم نو د عوامو ته د پاکستان استابلیشمنت دې ته تیار نه دي چې هغه قبایلی خلکو ته حکومت ورکړي. په قبایلو کې د آئینی او قانوني حیثیت هغه ته ورکړي شي. زما دا خیال دی دا سټیټس کو هغه جاری ساتل غواړي، ځکه چې پور غاړي ته افغانستان دی، دغه غاړي ته سډیر سډیر زیات مسلې دي او چې تر څو پورې دا جنگونه شته، دا بارني او علاقائي قوتونه دلته شته، تر هغه پورې د قبایلی علاقو د حیثیت بدلو لپاره پاکستان اسټابلیشمنت تیار نه دی.
شمیم شاهد وایي تیر وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د غرنګ یو شمیر کمیټیانې جوړې شوې چې قبایلي ولس ته یې هیڅ ګټې نه دي رسیدلې. خو د قبایلي سیمو ځنې د پارلمان غړي بیا وایي دوی تمه لري چې موجوده اصلاحاتي کمیټې به ضرور څه نتیجه ورکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبره د ترګري د مخنیوي په خامې اکشن پلان کې هم شامل ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پوز مطبوعاتي اداره آی اس پی آر واي په شمالي وزیرستان شوال کې د ضرب ازب عملیاتو اخیری مرحله کې 252 وسلوال وجلي او د یادې سیمې په زیاتره برخو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. آی اس پی آر زیاته کړی ده چې تر څو یې ټولې سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي نه وي، تر هغې به د عملیات جاری وي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نظم خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعات اداره آی اس پی آر 13 ورځ په یو بیان کې ویلي چې اپریشن ضرب ازب اخري مرحله کې 252 وسلوال وژلي. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستان لری پراته سیمه شوال کې د ضرب ازب اخري مرحله کې د وسلوالو څخه د شوال زیاتره برخه پاکه کړي او 252 وسلوال یې د شوال په عملیاتو کې وژلي. رسنیو تلګل شوی آی اس پی آر بیان تر مخه ضرب ازب اخري مرحله چې د روان کال فروری میاشت کې شروع شوی، امنیتي ځواکونو افغان پولې ته سیرمه وادی شوال شپک سو او سلویخ سکوئر کیلومیټر سیمه پاکه کړي او د خپل کنټرول لاندې راوسته. آی اس پی آر بیان تر مخه دغه عملیاتو کې اته امنیتي سرتیرو مرګ ته غاړه ورکړې او یو کم سلویخ نور سرتیری ټپیان شوی. بیان زیاتوي چې ګوربز، لټکا، انزرکس او منګړی ته سیمه د عملیاتو پر مهال پاکه کړي او د عملیاتو دغه پړاو به تر افغان پولې ته نږدې اخیری سیمه پاکولو پورې دوام لري. آی اس پی آر بیان تر مخه شمالي وزیرستانه بې کوره شو خلکو د واپسۍ مرحله هم دوامداره ده او د دوی د وینا تر مخه یو کم سلویخ فیصد خلک واپس تانه شوي. بل طرف ته وسلوال هم وخت په وخت دعوی کوي چې دوی د غلطه مضبوط دي او پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي، خو دولتي چارواکو د دوی دغه دعوی پخلی نه دی کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ دوام لري او وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو ټول بیکورشوي خلک به په روان کال کې خپل سیمو ته ستانه کړي شي. خو د شمالي وزیرستان کډوال وایي په کوم رفتار چې واپسی روانه ده په دې ممکنه نه ده چې په روان کال کې دا سلسله تر سره شي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد زمونږ خبريال احمد الله راکوي.
د فاتح د آفتونو د نظم اداره یا اف ڈی ایم اے وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو 1,03,000 پورې کورنو محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. حکومت د تیر کال مارچ میاشتې 1 نیټې نه د متاثرینو خپلو سیمو ته واپسي پیل کړې ده او تر دې دمه 23,000 پورې کورنۍ خپلو سیمو ته لیږلې شوې دي. یا د اداره وایي چې هرې متاثره کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15,000 روپۍ نقد ورکړې کیږي. د ذکر ده چې په دې وروستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کورشوي خلک بعد روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپل سیمو ته ولیږي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خلک وایي چې په یو کال کې حکومت صرف 23,000 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږلې، نو په راتلونکو 9 میاشتو کې به څنګه د 80,000 نه زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته لیږي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې په کم رفتار سره حکومت بې کورشوي خلک خپل سیمو ته لیږي، نو ممکنه نه ده چې تر روان کال اخیره بعد دوی ټول خپل سیمو ته لاړ شي.
آپریشن شروع کے دلو مونگا پو 3 کے 10,00,000 آئی ڈی پی دا بنو لکی مروار دیا خان وزیا لکی تا مونگا پراو اتلی اینا بعد مونگ سرا دا حکومت دا خبر کڑی وا پو 3 کے دن نا دا خلق دا وزیرستان تا واپس کوا تقریبا 2 وشول دی آئی چما دروی ذرا کا خاندانونا واپس کڑی دی بلا رزی نارت وزیرستان دے پولٹیکل ایجنٹ سرا ہم ملاقات سوائی وا آگا مونگ تا ویچن ومبر پر ایٹ ٹو زیٹ آئی ڈی پی چیری دا مونگا واپس کوی دی 30,000 خاندانونه په دوه کوله کې واپس کړی دي. همو دا امید نه کیږي چې 80,000 خاندانونه خو دا دي او 4-5 سال کې دیني چې واپس کولای. بالکل د خبره نه مونږه مطمئن نه یو.
مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلار روان دی، نو نو موړې وایي
په واپسۍ مرحله کې د میر سره مشوره نه شوې. کپه دې باندې د کوم مسولینو سره مشوره وشي، پولیټیکل انتظامی موجودی و سره د میر ادارې موجوده وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي چې آیا ایس کیمه کیمه علاقې په کور دي چې دا میر واپس کړي. نو پاکو دا ګیلانر دی او د ریهبیلیټیشن چاره دا وره وشي چې کله خلک واپس شي چې په خپل سر کې خپل کور وویني، په خپل سر کې روډ وویني، سپتال وویني، سکول وویني، په غیر کې د بیا چاره وشي. کنه
یاد دی وی چې د 2014 کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نوم سره عملیات پیل کړل او د چارواکو په وینا چې 95% علاقه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورته یو بل ریپورت تا ک سه هم د ضرب اعظم عملیاتو په ترڅ کې په قبایلی سیمو کې عملیات روان دي او د نېشنل اکشن پلان لاندې د پنجاب نه علاوه د هیواد په ټولو برخو کې وخت په وخت کارویان کیږي. خو د لاهور د ځانمرګي برید نه پس پوز په پنجاب کې هم د وسلوالو خلاف کاروي کول غواړي او سړون کې وای چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه صوبه کې د عملیاتو نه ډډه کوي. دا ولی او د دې بس اثرات وی په یو ریپورت کې تفصیل اوري د ویلاندې د مینه پاس. په دې ورستیو کې په لاهور کې د ځانمرګي برید نه پس د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په پنجاب صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کارویان جاری دي. بلخوا کارپوهان وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت او په پنجاب کې د یاد ګوند صوبایي حکومت په دغه صوبه کې د پوز او رینجر ځواک د عملیاتو پاکلا فزله نازړه دي. د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای پوز په پنجاب کې عملیات کول غواړي.
فوج بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ اگر آپ
فوز سما خبره کوي که په نورو صوبو قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کیږي نو په پنجاب کې هم پکار دي. فوز دا نظر لري چې حکومت په پنجاب کې د وسلوالو خلاف تا کاروای نه ډډه کوي. که وزیر اعظم نواز شریف په پنجاب او داراس پټول هیواد کې امن غواړي نو پکار دي چې په پنجاب کې د عملیاتو ملاتړ وکړي. که د دې مخالفت کوي نو دا به د وسلوالو سره د مرستې پسیر وي. نو ځکه پکار دي چې نواز شریف یو مثال جوړ کړي او د پنجاب نه د وسلوالو جرړې ختم کړي.
یو مثال کی تور سه
مها اکشن ہونا چاہیے. دا چې مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو نه ولې ډډه کوي په دې پښتنه د دفاعي چارو پوها ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد اویل یاد ګوند په پنجاب کې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري.
خاخی تو سکاری چې دا ک فوجي عملیاتو شو دا غیر رد عمل راغې یو افرا تفریق ورا شو موږ چې کوم تاثیر خور کړی دی هغه به صفر شي او کیږي شي دې کې نور پاتې دا غیر سیاسي استفاده وکي یو خدا غلې بل دا چې بازي دې کې چې پونځونه داسې دی هغه به سره سیاسي تور باندې یو ځای دی او ووټ بانک چې کوم د دې دا دې هغه چې دا خلکو ډېر لوی لاس دی. بل دا چې هغه دا ګوري چې فوج کوم دې باقي صوبو کې هم څنګه څه دخل لري دا دې نه غواړي دی وایي چې زمونږ خپل دغه وی دلته فیصله دی او دغه کو فوج پکې راغلی به د فوج د فیصلو هم احترام کولی شي.
نو مولې زیاتوی په پنجاب کې واکمن ګوند لدی هم ویریږي چې د کراچۍ په سیر په دې صوبه کې پوز د احتساب ادارې په مرسته د درغلۍ او بډو رشوتونو کې سونه راپورته کول شروع نکړي. خو پښتنه دا ده چې که په پنجاب کې اوس هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات ونشي نو د دې بسا سرات وي. جنرال تلت مسعود په دې اړه وایي
که په پنجاب کې اوس د وسلوالو خلاف پوځي کاروایی ونه شوه، نو دې سره به وسلوال مضبوط شي او په مستقبل کې به یې مخنیوی ډېر ګران شي، چې په نتیجه کې به یې نه یوازې پنجاب بلکې ټول هیواد د بدامنۍ ښکار شي. زما په خیال دا مهال په یاده صوبه کې پوځي عملیات ډېر ضروري دي، او زه فکر کوم چې مقتدر قوتونه به ډېر زر دا ګام پورته کړي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پوځ مشر جنرل راحیل شریف د پنجاب د وزیر اعلی شهباز شریف سره لیده کاته کړي او د امنیت په موضوع یې ورسره خبرې کړي. څېړونکي وایي داسې ښکاري چې دواړه خواوې په دغه صوبه کې په محدوده پیمانه د وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو سلا شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو سره او د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک او ټوټر د لارې هم ملګری کېدلی شئ او نور ډیر معلومات ترلاسه کولای شئ. د مشال پاڼې ته چرشه نو په دې باندې خپل ویډیو غانې، نور معلوماتي او تفریحي خبرونه هم تاسو کتلې او ریډلې او لوستلې شئ. ورزو د خبرونو د لنډیز په لور په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډیز اورو.
د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د تنظیم اداره وايي هلته بارانونو تر اوسه لړ تلړ شپږ سلويش کسان وژل دي او یو سلويش نور چپ کړی دي. د یادي ادارې چارواکو ویلي چې په صوبه کې تر ټولو زیاته شانګله ضلع ځپل شوی ده، چې 14 کسان پکې وژل شوي او 14 ټپ شوي دي. په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې خبر ایجنسۍ ته رسیدلې ده. د یادي حکومتي کمیټې د غونډو هدف په دې سیمو کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو او راتلونکو په اړه د ځایي خلکو نظر اخیستل دي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ضربیازم عملیاتو په ورستي پړاو کې 252 وسلوال وژل دي. د خبره د یاد پوځ د اما اډیکو څنګ یا اس پی آر د یکشنبه په ورځ نه وخته په یو بیان کې کړی ده، خو نه آزاد سرچینو او نه هم وسلوالو د دې پخلای کړی دي. او د شام اڅارون کې د لوی پادي هواد کې ل القاعده سره تړلې د النصر ډلې ویان او شاو خوشل تنه نور سخدريزي په د هیواد په شمال ختیځ کې په هوایي بردونو کې وژل شوی دی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباری د شام حکومت کړی او کروسی پوځ. ابو فراز چې د النصر ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې بنسټ ایښودونکی غړی وو، په 1900 لسیزه کې په افغانستان کې هم جګړه کړې وه.
دا وو بوریوال کاکر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورسپانو خپلې ادارېي کلی کې د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبایلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاوري ختمول شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاوري هغه وخت ختم کړي شوی وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کیدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کیږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي، چې معنی دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معاملہ ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړي شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چي د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي، دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فاندینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیدګه مونږ پورته کول پکار وي. ادارې اخر کې وایي ک دې لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي، نو هله چې د ډیرو پټنځایونو با پته ولګول شي او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي، نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پنخپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي لزلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې د پاکستان ایران تعلقاتو سره نه تړل کیږي. کیږي. ادری وړاندې لیکي به شک چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي، خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقاتو ته وده ورسي، نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همداشان دغه قوتونه د پاکستان ښه تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي، او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو څنګه سم مسله را پیدا شي. ادریا اخری کې وایي پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. ادوان ملکونو له پکار دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات ښه کولو لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقې د امن او پرمختګ ضمانت دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال مطبوعات وړاندې کوو. دی وایر ویب پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نوی بدل کړي، تر هغه په سیمه کې امن نشي راتلی او نه په پاکستان کې امن راتلی شي. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایپس ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او بډې رشوتونه دومره زیات شوي چې دغه هیواد پرمختګ ودرولې او ترهګرۍ پیاوړي کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
دی وایر ویب پاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په ژمنه کړې ده چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکو اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ په نیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه ده چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخدریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي، خو دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې په خپل کنټرول کې وساتي. مقاله زیاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوي ول، نو بیا یې د ښه او بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګاونډي هیوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته ښه طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګري کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي، تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سٹار اینڈ سٹرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندي کړی دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلواله ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړي شوي دي. جان سوپ کو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې دروانه درغلۍ پاړه په شروع کې دومره ادراک نه و چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وي، خو تر دا مهال تر دغه ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا.
ترکی وای هغه افغانان به بیرته خپل هیواد ته واستوي چې له یورپ یونین سره د یو تړون لمخې له یونانه ترکی ته ور استول کیږي. ترکی له دې وړاندې هم خپل خاورې یو شمیر افغانان په زور استلی او افغانستان ته استولی وو چې په نتیجه کې د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو تنظیمونو په دغه هیواد نیوکه کړې وي. نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیه له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنۍ او چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورسپانې د افغان آلال قوله ویلي چې وای نن به 1500 کډوال له یونان ترکیه ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون لمخې ترکیه ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیه او اروپای اتحادیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسس هم ان ترکیه ته د کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه خو. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ار سی ار او د بشري حقوقو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیه او انقره ترمنځ شوی تړون پر بشري حقوقو یو تاریخي گزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته یو هیئت واستوي ترڅو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیه ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلې وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق وای د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصول او د جنیوا د قانون چون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 80,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نوریاس نوري د دیګړې او د ترکیه او افغانستان په حواله ریپورت وړاندې کړ. اوس ورزو افغانستان ته په دغه هیواد کې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له وفد سره د سیاسي اختلاف او له تروریستو د تور لیست نه دغه ګوند د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نازمنګا همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوی لخوا مطرح شوی ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړی غړي حاجی عجز الله دین محمد د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې لپلاوی سره لا تولې څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون لمخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون لمخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
دا په داسې حال کې د چنګ دې درې ونې وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل لا تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو لری کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوی دریوم د غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لاس کال وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوی چې لمخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنگ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلوبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې 12 ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده.
د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبه پورز د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په جنو سیمو کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیو،
او د ټویټر پته دا وی او ای دیو.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې مازیګر د خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو بیا تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د کراچۍ قاسم بندر کارکونکو وایي چې حکومت د وړاندې ندرې برتونه یا هغه ځایونه چیرته چې د سمندري جازونو مال کوزول او خېجول شي خرڅ کړي او اوس پاتې دوه هم خرڅول وړي. د دوی په وینا چې د دې حکومتي ګام له وجې به لږ تر لږه سلور زره کسان بې روزګار شي چې د 90% نه زیات یې پښتانه مزدوران دي. په دې حق له نور تفصیل د کراچۍ نه د محمد عمران ریپورت کې ورو.
د قاسم بندر یا پورت قاسم کارکونکو د دغه برتونو د خرڅولو پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د ګڼ شمیر مزدورانو سره سره د بیلابیلو سیاسي ډلو مشرانو هم ګډون وکړ. پر دې مهال د قاسم بندر د کارکونکو سازمان سی بی ای عمومي سکرتر حسین باچا مشال ریډیو ته وویل چې چارواکي د دوی سره خبرو ته تیار نه دي او که غوښتنې ونه منلی شي نو بیا به کار بندوي او مهل تبه پر لت غځي.
دا برتونه چې کم دي په دې باندې زموږ روزګار دی. په دې باندې چې دا تقریبا 2000 مزدوران د دې نه چې دې سب کچه مزدوران هم دي، دا ټول په کار دي، دا ټول به بیروزګار شي. نو موږ وایو چې دا خود کو سبا مطلب دی لوګي نمرې انو موږ یو جدوجہد کوو. موږ دې له یوې هفته ټیم ورکا پورت قاسم ته ډېله موږ خپل پریس ریلیز جاری کړی دی. یوې هفته ټیم دی که یوې هفته کې زموږ دا خبره یا موږ مذاکرات موږ سره ونکړه یا مطلب
دا پختونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشر نذیر جان خان ویل چې د حکومت دا دوه برتونه خرڅول د مزدورانو د معاشي وجنې برابر ګام دی.
دې پورت باندې تقریبا دا 2000 چې کوم ری مزدوران کار کوي د دې نه علاوه 15000 انسانان دي. په دې 15000 انسانانو کم از کم 3-3.5 پښتانه دي او بیا دا نور مزدوران دي خواري کښت نه هم مخ کې اغست دي. دا زمونږ د لاس مخ نه دا د حکومت نه خرڅي او کنه خامخای خرڅي. نو مزدور سره خود د لاس کو د مهنت او د خپل جدوجہد نه علاوه بل لار نشي.
د پاکستان د قانون تر مخه د یو مزدور د میاشتې لږ تر لږه تنخواه 14000 روپۍ ده. خو د کارکونکو د یو سازمان پورت قاسم ورکرز اسوسییشن مشر عبیدالله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو دیرش کالی دلته کاروکو خو تنخواه یې صرف 9000 روپۍ ده او حکومت د دوی نه د دې روزګار د اخیستو حسی شروع کړي.
دلته په زمونږ په پورت قاسم کې مات مونږ ته چې کوم هغه مین وجه کاری هغه دی چې دې کې 95% هغه پښتانه دي. دا څومره لوی ظلم خبره ده، هر خلکو لپاره دا انتهایی شرم خبره ده. څوک د جمهوریت خبره کوي په دې ملک کې، څوک دا خبره کوي چې دلته هر قوم ته چې د خپل حق رسي. مونږ ورته وایو ضرور دا مونږ پښتانه یو، 95% پښتانه مونږ ته خو حق راونه رسي. تاسو کوم ځای کې تاسو څنګه کوم چا ته حق ورسي؟ بلوچستان چې د هغه ځان د پلردان دي
د ذکر دا چې په کراچۍ کې دوه لوی بندرونه یعنی کراچۍ او محمد بن قاسم یا قاسم بندر شتون لري. په قاسم بندر د سامانونو تګ راتک د میلادي کال 1901 راهسې روان دی. د دې نه خبرتونه خو د کارکونکو په وینا یوازې په دې 1800 مستقل او شاوخوا 3000 دیاړي کوونکي مزدوران کار کوي. نور شخصي کمپنو ته ورکړل شوی دي او اوس د دې دوه د خرڅولو لپاره د اپریل 14 نیټه ټاکلې شوې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د عمران ریپورت مو اوریده د کراچۍ نه را لګل او اوس ورځو مومندو ته په بومندو کې د ورستیو بارانونو نور زیان خونه دی رسولې خو زمیدار وایي چې دا غوي غنم او پیاز یې ډیر خراب کړی دی. بي وایي مخکې بارانونه نو نو فصلونه خراب شو او بیا ورته حکومتي ادارو چې کمی اثر یا کیمیاوي خاور ورکول نو اغا دا ځل نه دی ورکړل شوی د دغه د وجه نه هم په فصلونو باندې اثر مرز لګې د لری د شانواز ترګزی ریپورت کې نور حال ورو
په محمود جنسي او چارصده کې د زیاتو او نو دریدونکو باران لوځي کروندګر وای غنم او پیازو ته سرکه او تور کې مرز لګېدل کروندګر وای چې اول په غریزو سیمو کې د بارانونو د نه کېدو لوځي فصلونه نه وخت راو خطل ورستو حکومتي ادارو کیمیاوي سره بند کړي وي چې لوځي غنم او سبزيانه کمزوري پاتې شوي ولې دا ساتورته بارانونو فصلونه نور هم خراب کړل. ګل شاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دي وای
اوس بارانونه چې کوم دي دا دوم نه زیات شلو چې اوس پرې فصلونو کې یو مرض دی سرخه مرض ته ویلې شي یو ته تور کې مونږ وای دا مرضونه د بارانونو د وجې نه د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل جوړ دې ساده دا دانه چې کوم ده دا دانه باندې چې باران ورېږي دې ته دنه نه وبور نه وځي او دې نه به دا تور کې د سرخه مرض لګېږي نو هغه کومه د وجې چې دی هغه وګر دې ته ټول ختميږي.
ګلزاده محمد پنڈیاله شهید باندې وسیدونکو دی او هغه ول چې دا غوي د ولس یوازینې سیمایز روزګار کروندې دي سکه دا روزگار ته هم ډیر تاوان ورسید
او پیاز او غنم د دې علاقې ډیر خپصونه زمونږ علاقې پیاز چون کې ډیر مشهور دي پینډای د پاکستان مختلفو منډیانو ته ځي او هغه کوم د کیمرا غلې دي چې بیا کوم د مرزونه ورته لګیدلې دي د دې د وجه فصلونه کم دي ډیر ډیر خراب شوې دي.
د زراعت د محکمې محمد جنسي زرعي افسر شفیع الله وای چې کوم فصلونه ته مرز لګیدلې نو علاج ممکن نه دی خو یې ویل چې کوم فصلونه د مرز نه بچ پاتې شي باید کروندګر دې سپری وکړي.
دا سرخه مرز دا په غنم باندې راځي خو د دې حال دا چې بیا د اینده وخت لپاره دا تخم بدلینه کوي دا د دې بیماری چې دا کله یو پټه ولګي نو د دې مخنیوي ډیره مشکله ده خو الان کې دا چې کم غنم روغ دي نو موږ د مدارو ته دا خاص نه روچ او په خپل غنم باندې سپری وکړي په هغه کې روډو ملي کرځټ دي الیټ دي چې دا په سپری شي نو ان شاء الله چې دا مسله به حل شي خو چې کم غنم روغ دي.
او یاد دی چې د محمد جنسی په اتو تحصیلونو کې یو تحصیل یکون نهري اوبلري ولې د نورو تحصیلونو خلک په باراني اوبو کروندې کوي او د غنمونو علاوه به موسمه سبزيانه هم ټوکوي چې ورته ډیره ګټه کوي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګريز واکمنانو د اف سي ار په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوې دي. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونو کې د سارنو خبرونو اخیره ریپورت لرو او د دغه ریپورت نو ورسته درته د رحمان بابا ایوا قوالی د کرن خان په غږ کې وړاندې کوو. د دې سره به د سحر خبرونه د مشال سر ته رسیږي او بیا به نور خبرونه د مشال نور همکاران تر مازیګر شپږو بجو پورې پر مخ بیایي. په پیښور کې د پښتو د ستر صوفي شاعر رحمان بابا د اورس په سلسله کې پرون د هغه په مزار یو ادبي غونډه جوړه شوې و چې پکې په لوی کچه شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو او نورو عام خلکو شرکت کړی و. زمونږ خبريال طارق اورګزی هم دغه زیات ورغلې دي او دا ریپورت یې په برابر کړي چې د رحمان بابا په کلام شروع کیږي.
کلب بغاړه کا زنار د درویشانو دا کرم په درویشانو د مولا دے صفاتونه دی بشمار د درویشانو ریدوان هم بد جنت با
دا کلام د پښتو ست صوفي شعر عبدالرحمن بابا دی چې په خبر کې دی مشاعره په وخت د نوموړي یو مینوال وړاندې کړو. دغه مشاعره د رحمان بابا د عرس په سلسله کې د اتوار پورې جوړه شوې وه چې ورته په خبر مردان چرسدا کوهاټ او رگزو او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نور سیمونه علاوه بلوچستان افغانستان نه هم شاعران لیکوالان او د رحمان بابا مینوال راغلي وو. شاعرانو په خپلو نظمونو او تاثراتو کې د رحمان بابا په افکارو رڼا واچوله او هغه د انسانیت یو عظیم شاعر وګرځولو. افغانستان نه راغلی یو شاعر او لیکوال ډاکټر مجاهد مشال لوډیو ته وایي که د نړۍ په کچه پښتانه څنګه هم خودلی کېږي، خو د پښتو اصل عکس دا دی چې د خپل تاریخ، ادب او روایتو سره مینه کوي، خپل مشاعر او ملي اتلان یادوي او د دغسې دستوري او مرکې په کولو دنیا ته ښایي چې پښتانه امن خوښي دي.
الحمدلله پښتانه ژوندی قوم دی، خو متاسفانه چې یو بس داسې تحمیل شوي او دا هلې ځلې باید موږ وکړو. دا زموږ مسؤلیت دی، دا د ځوانانو مسؤلیت دی، دا د علماو مسؤلیت دی چې دا لر او بر دا پښتانه دا یو ورونه دي، د دې یو نیکه دی، یو قوم دی، یو قرآن دی، یو کتاب دی، یو بیرغ دی، یو کلمه ده. دا پیغام د قلم پر ژبه چې دی خلکو ته ورسیږي، ستاسو ځوانانو په وسایلو چې ورسیږي.
د غونډې پر مهال د رحمان بابا د مزار په ودانۍ کې د کتابونو او خوراکونو خصوصي سټالونه هم لګول شوي وو او پولیسو کلکه پیره ورکوله. د ډېرې شوقدر محترم ګول چې د رحمان بابا مینوال دی مشال لوډیو ته وایي هر کال دغه عرس ته راځي او دلته راغلیو مېلمنو خدمت کوي، ځکه چې د ده په زړه کې د بابا یو ډېر لوی مقام دی.
دې کې نهڅوک د چا نهڅوک غواړي، نهڅوک چا له څه ورکوي، بس د بابا سلام له راغلي دي او خدای دې دا سلام قبول او منظور کی هر رنگا. او دا یو ډیر خسته دنیا باندې یو ډیر شخصیت تیر شوی دی، په نبی علیہ السلام باندې مشکو او موږ ټول پیژې کاریو بای رحمان.
د رحمان بابا د غدری ورځنی اورس د پیښور په حضرخوانه کې د هغه په مزار د جمعې ورځنه شروع شوی وو چې دا 13 ورځ پای ته ورسېدو. واضح دی چې د رحمان بابا کلیز اورس د 1922 کال راهیسې د رحمان ادبي جرګې لخوا هر کال لمنځل کیږي. د ټولنې مشر پروفیسر داور خان داود مشال لوډو سره د خبرو په وخت د صوبایي حکومت دغه ګیله وکړه چې دغه اورس په لمنځلو کې ورسره د زړه پورې مرسته نه ده کړې.
دلته په کار وه چې دی راغلی وې، زمونږ سرپرستی کړې وې، ولی چې د دې به عزت شوی. رحمان بابا خو یو ډیر لوی شاعر دی، د لریبر پښتونخوا یوازې قومي شاعر نه دی، بین الاقوامي شاعر دی. نن دلته په زرګونو خلک راغلی دي د هغه په مزار باندې دا مشاعری کوي او د عقیدت ګلونه پیشین دي، لیکن صوبایي حکومت زمونږ پښتنه قدرې ونه کړله.
یاد ادبي چې په 2009 کال کې وسلوالو د رحمان بابا مزار په بمونو وران کړی و، چې بیا وروسته د خیبر پښتونخوا تیر حکومت په 2012 کال کې د خدای بخلي بشیر احمد بلور په مشرۍ کې د مزار موجوده ودانۍ آباده کړه. د رحمان بابا په حقله د شوي تحقیق له مخې هغه د قومه غوریاخیل مومند و، پلار نوم یې عبدالستار و. د پېښور په بادر کلي کې 1422 او 1450 میلادي کال کې پیدا شوی و. دغه شان د هغه د وفات نیټه 1901 میلادي کال خودلی کیږي. تارک ورگزے، مشال ریڈیو، پیښور.
کڅوک را کاندي دنیا خوبات وانا عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشق بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زل می ستا زلفی پلاس راغلی
یو ویخت بزی پدرس جهان ورناک کمی توک پا فقیرش میری فقیریم کمی توک پا فقیرش میری فقیریم کمی توک پا امیرش میری دل بڑو صدقی لرئی